د امریکا پوس په افغانستان کې وضعیت لنزدې څاري او وروسته له هغې به بیا پریکړه کوي چې څومره شمیر کې سرتیري له 2016 کال خوا په افغانستان کې پاتې کړي. افغانستان سره ته نږدې د تاجکستان جنوب په غرنیو سیمو کې د روسیې او تاجکستان د پوځي ځواکونو ګډ تمرینونه پیل شوي دي او سبا د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره مهمه ورځ ده. له سریلانکا سره د نړیوال جام په شل اوریزو سیالیو کې مهمې لوبې ته کوزیږي. السلام علیکم، زه رضوان مرادیم د ازادي راډیو دا خبری سات درته د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د روانو حالاتو او په سیمه او نړیواله سطح د لوی تحولاتو په اړه په دې خبری سات کې ریپورټونه او مطالب خپرېږي. د نړۍ په خبرونو کې هم د نړۍ د تحولاتو په اړه او د نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي. ملالۍ، د نړۍ په خبرونو کې تازه څه دي؟
مننه مراد صاحب. د نورو خبرونو ترڅنګ به واورو چې د پاکستان سترې محکمې ته دغه هیواد پر پخواني ولسمشر پرویز مشرف د سفر کولو بندیز لیرې کړ، او دا به هم واورو چې د ترکمنستان ولسمشر پر دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی دی. ټاکل شوی ده د دغه سفر پر مهال به دی له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د تلونکي ګاز پایپ لاین په اړه خبرې وکړي.
ډېر زیاته مننه. د نړیوالو خبرونو جزئیات لږ وروسته خپرېږي، خو په سر کې ناجیه صاحبه د افغانستان د دې سات له مهمو خبرونو سره.
ترکی چارواکي وایي چې ډېر ژر به د دې هیواد قونسلګري په هرات ولایت کې پرانستل شي. د ولسي جرګې اداري پلاوی له افغان حکومت نه غواړي چې ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان ژر تر ژره معرفي کړي، او د کندهار د ملي امنیت ریاست لخوا د بیلابیلو تروریستي فعالیتونو په تړاو دوه تنه نیول شوي. د خبرونو تفصیل. ترکی چارواکي وایي چې ډېر ژر به د دې هیواد قونسلګري په هرات ولایت کې پرانستل شي. په کابل کې د ترکیې سفیر سید علا اکین د خبرې د هرات لوالي محمد آصف رحیمی سره د لیدو پر مهال کړی دی. د ترکیې سفیر وایي چې په هرات کې د دې قونسلګرۍ د کارونو په پیل سره به له استنبول څخه دې ولایت ته مستقیم پروازونه پیل شي. په همدې حال کې د هرات والي په دې ولایت کې د ترکیې قونسلګرۍ پرانستل کېدل د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ګټور بولي. د ولسي جرګې اداري پلاوی له افغان حکومت نه غواړي چې ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان ژر تر ژره دې جرګې ته معرفي کړي. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر د کورنیو چارو وزارت او لوی سرنوالۍ د کاندیدانو د کاندیدتورۍ فرمانونه صادر کړي او را روانه اونۍ به دې جرګې ته معرفي شي.
وزیر داخله او عمل لوی ریاست سرپرست مونږه معرفي کړي. د رای دپاره وزارت دفاع هم یو کس معرفي کړي ترڅو موږ کولای شو د امنیتي لوړ خصوصا د سرپرست نه خلاص.
خو تر اوسه په دې اړه افغان حکومت سندې ویلي. د کندهار د ملي امنیت ریاست لخوا د بیلابیلو تروریستي فعالیتونو په تړاو دوه تنه نیول شوي. د دغه وزارت لخوا نن د دغه ریاست لخوا نن په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې نیول شوی کسان د کندهار ولایت اوسیدونکي دي. ملي امنیت ریاست وایي چې دا کسانو د کندهار په ښار کې یو شمیر تروریستي فعالیتونه پلان کړي وو. او د افغانستان د وړو پورونو ټولنه وایي چې په دې هیواد کې د یوې نوې ستراتیژۍ په پلي کېدو سره به افغان ځوانانو ته کاري زمینې برابرې شي. د دې ټولنې رئیس حشمت سیر امرخیل په دې اړه وویل.
وړو چې دغه بنسټونه مالی چې دي د یو کرایسي په اوږده مدت کې اوږده وخت کې دغه ځوانانو ته هغه سهولتونه برابر کړي تر څو دوی خود خپله خودکفا او خپل تجارتونه په وجود راوړي.
د دې ټولنې مسؤلانو د خبرینن په هغه ناسته کې وکړي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ځوانانو معینیت او اطلاعات او کلتور وزارت لخوا جوړه شوې وه. دوی وایي چې د دې ستراتیژۍ له پلي کېدو څخه یې هدف دا دی چې افغان ځوانان د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره په اسانۍ سره مالي ادارو ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
په پېښور کې په یو بس کې به می چاودنې 15 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپان کړي دي. دا چاودنه په صدر کې سوې. په دې بازار کې تل ګڼه ګوڼه وي. چاودنه په داسې حال کې سوې چې دولتي کارکوونکي بس ته ختل او خپلو دفترونو ته تلل. د بم شنډولو چارواکو ویلي چې بم د ریموټ کنټرول په وسیله کارېدلی او د بس د ګازو په سلنډر پورې تړل سوی و تر څو چاودنه زیات تلفات رامنځته کړي. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد پر پخواني ولسمشر پرویز مشرف د سفر کولو بندیز لیرې کړ. پر مشرف دغه بندیز په 2014 کال کې لګول سوی و. پرویز مشرف پاکستان ته بیرته هغه وخت لاړ تر څو د 2014 کال د مارچ میاشتې په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو له برخه اخیستو یې مخه ونیول سوه او په یو شمېر قضیو کې تورن سو. په دغو قضیو کې یوه له ملي خیانت سره اړونده ده. د مشرف وکیلانو ویلي چې په پاکستان کې د ملا د هډوکو علاج نه کیږي او له همدې کبله دی بهر ته د سفر اړتیا لري. او یا کلن مشرف په 1999 کال کې هغه وخت واک ته ورسید چې د هغه وخت د وزیر اعظم د صدر اعظم نواز شریف حکومت یې ړنګ کړ. دی په 2008 کال کې له خپلې دندې ګوښه سو او له پاکستانه ووت. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف پر دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی دی. ټاکل سوی ده د دغه سفر پر مهال به دی له ترکمنستانه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د تلونکي ګاز پایپ لاین په اړه خبرې وکړي. دغه پروژه به چې ټاپي نومیږي د سیمې د انرژي کمښت پوره کړي. ترکی چارواکو درې اکادمیک کسان د تروریستي پروپاګند په تور نیولی دي. دا له هغه وروسته چې دوی په ښکاره توګه د ترکیې په کورد اکثریت جنوب لویدیځ سیمه کې د امنیتي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. پولیسو په هغه محکمه کې چې د دغو کسانو د نیولو حکم یې ورکړ، یو برتانوي وګړی هم بندي کړی او تر پلټنو لاندې یې نیولی دی. حکومت د هغه موټر بم چاودنې تور پر کردستان کارګر ګوند پورې کړی چې په انقره کې د مارچ په 14 سوی وه او پکښې 30 کسان وژل سوي وو. د دې چاودنې مسؤلیت هیڅ چا پر خپله غاړه نه دی اخیستی. تر 2000 زیاتو اکادمیک کسانو په جنوري میاشت کې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د نظامي عملیاتو پر ضد یوه عریضه لاسلیک کړه. دغه عریضې ولسمشر رجب طیب اردوغان په غوسه کړ. د ویلي چې دا اکادمیک کسان به د خپل خیانت بیه پرې کوي. اندونیزیا وایي امنیتي چارواکو یې دوه چینی اویغور وګړي وژلي چې له یوې سختدریزې ډلې سره یې تړاو درلود. د مسلمان اقلیت اویغور سره اړوند دغه کسان پرون په نښته کې په یوه ټاپو کې وژل سوي دي. د پولیسو په وینا دغو دوو کسانو د سانتوسو په نامه سختدریزې کس په ډله کې شامل سوي وو. سانتوسو د اندونیزیا تر ټولو لوی د اسلامي دولت سختدریزې ډلې ملاتړی بلل کیږي او له تیرو درو کلونو راهیسې له حکومته پټ دی. څلور نور اویغور سړي تیر کال زندان ته له هغه وروسته لیږل سوي وو چې غوښتل یې په دغه سخت دریزه ډله کې شامل سي. دا و د دې سات مهم خبرونه. اوس له سباون کاکړ څخه د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات اورو.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې هوا باراني د تودوخې لوړ درجه 5.3، هرات آسمان باراني د تودوخې لوړ درجه 8.3، کندهار آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 9.3، مزار شریف آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 10.8، جلال آباد آسمان باراني د تودوخې لوړ درجه 8.3، بامیان آسمان باراني د تودوخې لوړ درجه 15.3، او په غزنی کې هم هوا باراني د تودوخې لوړ درجه 8.2.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. پر روان خبری سات کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. امریکا وی پوځي قومندانان باید د افغانستان وضعیت څېړي او له هغې وروسته به پریکړه کوي چې څومره امریکایي عسکر له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې پاتې کړي. په روانه خپرونه کې دا هم اورئ چې روسي او تاجک سرتیرو د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په یوه مهمه او تاریخي سیالۍ کې د نړیوال جام د لوبو په ترڅ کې چې په هند کې کیږي له سریلانکا سره لوبې کوي. افغان کرکټ بورډ وایي چې لوبې ته پوره چمتووالی لري.
د هر برخې لپاره لوبغاړان په خپل پلان باندې کار کوي تر څو په لوبغالي کې د سریلانکا پر وړاندې ستراتیژي واخلي.
دفاع وزارت وی غیر مسؤولو وسلوالو په شمال کې ناامنیو زیاتوالو کې رول لوبولې او د دې ډلو موجودیت اندېښنې پیدا کړې دي. پروانه خبرونه کې ورچې په لغمان کې دینی علماو د جګړې پر خپل خواو غږ وکړ چې نور دې له جنگونو لاس واخلي او سولې ته مخه کړي.
علما یعنی ډیر زیات سکولې شي چې د خپل وطن لپاره سرقم قومونه منسجم کی سرقم اتفاق او اتحاد ته خلق راو بلی.
او دا هم وری چې په خوست کې د قومونو مشرانو په هلو زلو سره د دوو کورنیو ترمنځ دیرش کلنه دښمنی په دوستۍ بدله شوې ده. د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوبه بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د امریکا حکومت وایي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه به وروسته له دې وکړي چې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان اوزا ځان ته معلومه کړي. د طالبانو له لوري د حملو زیاتېدو امریکایي چارواکي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه بیا کتنې ته اړ ایستلي دي. اسمت ساروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي ولسمشر باراک اوباما تر اوسه پورې په دې با پریکړه نه ده کړې چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د ځواکونو شمیر زیات کړي او کنه کړي. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر کارتر اشتن غواړي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو اوسنی قومندان ډګر جنرال جان نیکلسن ته وخت ورکړي چې د افغانستان عیني وضعیت وڅېړي او بیا وړاندیزونه وکړي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د پینټاګون ویندوی پیټر کوک پرون سه شنبه وویل پریږدئ چې جنرال نیکلسن ته موقع ورکړو چې سیمه ارزیابي کړي او معلومه کړي چې آیا د ځواکونو په شمیر کې بدلون ته اړتیا شته او که نشته. نیکلسن ژمنه کړې وه چې د قوماندې له ترلاسه کولو وروسته به په نوي ورځو کې پریکړه وکوي. د مارچ په دوهمه نیټه په افغانستان کې د قاطع ماموریت قومانداني په لاس کې واخیسته. له ټاکل شوي مهال ویش سره سم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شمیر باید له 9800 څخه د 2018 میلادي کال تر جنوري پورې 15500 ته لږ شي. خو د طالبانو له لوري د لنډې مودې لپاره د کندوز شارت نیولو د امریکا د پوځي چارواکو اندېښنه زیاته کړه. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو جنګي ماموریت د 2014 میلادي کال د دسمبر په پای کې بشپړ شو. خو لکه چې د ناټو او امریکایي پوځیانو ماموریت پای ته رسیدلی، طالبانو جګړه لا پراخه کړې ده. طالبان هڅه کوي چې له رامنځته شوي خلا څخه په استفادې زیاتې سیمې ونیسي.
نسمت ساروان په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا حکومت وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه به وروسته له دې وکړي چې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان اوزا ځان ته معلومه کړي. ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دوستانو لکه څنګه چې د ولمو چې خبرونه په سر کې ویل چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هند په کلکتا ښار کې په شل ورځو سیالیو کې له سریلانکا سره لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ سره مرکه کړې ده او هغه وایي چې پوره چمتواله لري. غواړو چې ستاسې اوریدونکو نظرونه، پیشنهادونه او هم دا چې څه ډول خوشبینی لري د سبا لوبې لپاره هم له ازادي راډیو سره شریکه کړي او له دې لارې له خپلو خلکو سره هم شریکه کړي. موږ ته زنګ ووهئ او د تلیفون له لارې خپل پیغام، خپل پیشنهاد او خپل نظر د سبانې لوبې په اړه را سره پرېږدئ. د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان د جنوب په غرنیو سیمو کې د روسي او تاجکستان د پوځي ځواکونو ګډ تمرینات پرون پیل شول او تر اوسه پورې دوام لري. پرون د دې پوځي تمریناتو په پیل کې د روسي کمانډو سرتیرو د پراشوټ په وسیله د جګړې په یو مصنوعي ډګر کې راښکته شول او د روسي حملو د شنډولو په بڼه په پوځي تمرینونو کې برخه واخیسته. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د رسنیو د راپورونو له مخې د روسیې پوځي ځواکونو د سه شنبې په ورځ د افغانستان او تاجکستان ګډ سرحد ته نږدې د 15 ورځو په مخه له تاجکي پوځ سره ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. د روسیې ځواکونو یو ویاند وویل د روسیې 80 کمانډو سرتیري د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې په پراشوټونو کې راکوس شول څو د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډو تمریناتو کې برخه واخلي. دا سرتیري له دوه ایلوشن شپږاویا الوتکو څخه چې د پراشوټ لپاره ځانګړي تجهیزات لري د جګړې ډګر ته راښکته شول. یاد شوي کمانډو سرتیري په هغه ځای کې راکوز شول چې د جګړې د ډګر په توګه جوړ شوی و او بیا یې له وسلوالو سره د نښتې صحنه تمثیل کړه. د دې پوځي تمریناتو هدف د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د سرتیرو روزنه بلل شوې. د روسیې د دفاع وزارت سرچینې وایي په دې عملیاتو کې د 2000 روسي سرتیرو په ګډون ټول 50000 پوځیان برخه لري. په دې تمریناتو کې سرتیرو ته له عصري وسلو او تجهیزاتو څخه د کار اخیستو مهارتونه او همداراز د بیلابیلو پوځي قطو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ لارې چارې ورښودل کیږي. د روسي ځواکونو یوه ویان ډګروال یاروسلاو روشچوپکین وویل چې دا عملیات د سه شنبې په ورځ پیل شول، خو له هغه مخکې د یک شنبې په ورځ د روسي هوایي ځواکونو یوې قطې د تمریناتو سیمې ته د الوتکو د لیږدولو چارې بشپړې کړې. تکل شوی چې دا پوځي تمرینات به د روانې یک شنبې تر ورځې چې د مارچ شلمه او د نوي 1415 کال د حمل لومړۍ نیټه ده دوام وکړي. د افغانستان د سرحد په اوږدو کې د تاجکستان او روسیې د پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینات په داسې حال کې ترسره کیږي چې مسکو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. روسي چارواکو ویلي چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د وسلوالو له فعالیت څخه اندېښنه لري.
و امریدل چې روسی او تاجک سرتیرو د افغانستان پولیټنګ دی پوزي تمرینونه پیل کړی دی. د دې پوزي تمرینونو د پیل موضوع احمد تکل د ډیموکراټو حقوق پوهانو د ټولن لمشر کبیر رنجبر سره په مرکه کې سره لیدا. د مرکه په پیل کې خاغلی رنجبر د سوال ته جواب ویل چې د رسمي څرګندونو او ویناو شاته له تاجکستان سره د روسي د ګډو پوزي عملیاتو هدف څه کېد شي. دا یو نړیوال
تروریستي سازمان دی چې ادا اعلان کړی چې په دغه منطقه کې به د خراسان امارت جوړی او د خراسان د امارت نقشې کې تقریبا د ټول منځنۍ آسیا او ایران او افغانستان او پاکستان د ټولې کې شامل کړی دي. نو دا موضوع خو ډیره جدي ده د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره هم او د روسیې لپاره هم. ولې روسیا هم خپل فدراتیو کې اسلامي ډیر قوي او پر نفوس جمهوریتونه لري. د همدې لپاره دا ورته ورخطا ده چې نشي چې دغه تحریکات هلته په داخل د دغه جمهوریتونو کې هغه د چچنیا اور پراخ سي وغځي.
بله ډاکټر صاحب، دا ورخطایي تر کومه هده پورې ده؟ تر دې هده پورې به فکر کوئ ورسیږي چې روسیا به د سوریې په څیر په افغانستان کې هم پوځي اقدام وکړي له خپل لوري په یو اړخیز ډول؟
دا خو اسان شونی نه. هیڅ وخت روسیا دا جرأت نه کوي چې یو اړخیز اقدام وکړي او مداخله وکړي د افغانستان په داخلي چارو.
په کومو دلایلو؟
د دوی هغه چارواکو د دې لپاره چې دوی چارواکو تل همدا خبر کړی ده او سفیر د روسیې په افغانستان کې څو وارې دا موضوع مطرح کړی ده. د دوی هغه خاص استازی د افغانستان او پاکستان په چارو کې هم دا موضوع ډېر بربنډه کړی دی چې دوی هیڅ وخت خپل عسکر افغانستان ته نه راځي بدون اجازه د دولت د افغانستان. هیڅ ډول روسیه دا کار نه کوي او نشي کولای چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي. یو وخت دلته خپله د متحده ایالات او د ناتو شتون د افغانستان کې ډېر یو لوی فاکتور او عامل دی، لامل دی چې دا جرأت وکړي او له بلې خوا اصلا په نورو ځایو کې هم چې روسیه دا کار کوي نو په اجازه د ملکونو یې کړی دی. مثلا په سوریه کې هم دغه پلمه روسیه ته واچي چې بشار اسد له دوبینه داخله وکړل چې دوی دا مداخله وکړي. افغانستان تاسو هم دا خبره دی بربنده کړی چې د دولت د وکیلو دی به نظامی اقدامات وکړي، غیر له دوی دا کار نه کوي او نشي کولای.
د دې ګډو پوځي تمریناتو په اړه روسیا او تاجکستان د نړیوالو قوانینو له نظره کوم مکلفیت لري چې د افغانستان حکومت ته لمخ کې نه خبر ورکړي یا اجازه ترې وغواړي؟
که ښه روابط خدا کار کوي ملکونه، مګر که عادي روابط یا ساده روابط حقوقي نگاه نړیوال اړیکو نگاه د مکلفیت هیڅ هیواد نه لري چې بل هیواد ته بخصوصاً ځکني تمرینات کوي او هغه ته دا خبر ورکړي چې موږ دا تمرینات کوو، مګر که ښې اړیکې او خلوص نیت موجود وي نو دا خبر ورکوي چې موږ دغه کار کوو په خپل خاوره کې.
که مثلا فرض کړي چې دا کار د افغانستان د حکومت له اجازه پرته وشي، د افغانستان حکومت څه ځوابي اقدام کولای شي؟
اول خو دا قطعا دا محتمل نه دی او دا شونی نه دی. او که بل فرض موږ داسې فکر وکړو چې دغسې لیونتوب روسیه وکړي، دغه ریسک او خطر ومني، مخصوصا په دغه اوسنیو شرایطو کې چې تعزیرات وزستي دي پر روسیې باندې د امریکې لخوا او د اوکراین موضوع ډېره پراخه شوې ده. د کریمیا الحاق روسیې ته یو لوی هغه ناورین منځته راوړی دی. دغه ټول مسایل چې تر راټول کړو بیا امریکا دا نشي زغملی چې په دغه هېواد کې چې خپلې اډې لري یو بل هواد ال بیا بدون یو قانونی دلیل نه مداخله وکړي.
د افغانستان پولی تنګدې د تاجک او روسی سرتیرو د پوځي تمریناتو او چې دا د تمریناتو هدف څه کېدی شي په دې اړه مو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشر ډاکټر کبیر رنجبر څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د هند په کلکته کې له سریلانکا سره لوبه کوي. دا لوبه د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې ترسره کیږي. افغانستان 13 اونۍ زیمبابوې ته ماته ورکړه او د سوپر ټین یا لسو غوره ټیمونو په قطار کې راووت. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان ټیم په دې سطحه نړیواله لوبه ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلان وایي چې د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري او هڅه کوي چې دا لوبه وګټي. په عین حال کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بیټنګ د برخې روزونکي انضمام الحق هم هیله څرګنده کړې چې افغان ټیم به سیمی فائنل یا نیمه پایلوب پورې ځان ورسوي. په همدې اړه مو شیبه مخکې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل فرید هوتک سره خبرې وکړې او د ټیم د چمتووالي په اړه مې ترې پوښتنه وکړه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په اکاډمۍ کې ده. تمرینات کې ترڅو سوالو لپاره بشپړ چمتووالی ولري، نو انشاءالله چې لوبغاړي پوره چمتو دي، لوبغاړي تیاری لري او هر لوبغاړی په خپل ځای باندې دې ته چمتو دي چې سبا د سریلانکا په وړاندې چې د خپل اتلانو به هم دفاع کوي.
د سریلانکا د ټیم په وړاندې د افغانستان د لوبغاړو هغه چې کومه د لوبې حکمت عملی ورته ویل کیږي، یعنی څه ډول هغه په څه پروګرام سره ورته میدان کې کوزی گئی، تاسو ته به هم معلومه ده. سریلانکا بیټنګ لائن اپ یعنی ډیر مضبوط دی. دغه راز د بالینګ په برخه کې هغوی سره د مالنګا مسله هم یو هغه مسله ده چې یو څه تاثیر په مقابل او په سیال ټیم لري. د افغانستان ټیم په کومه برخه کې زیات تمرکز کوي په دې لوبه کې؟
بالکل، د دې لپاره لوبډله خپل نوی پلان لري، خپل پلان برابر کړی ده. نو انشاءالله که خدای کړي ول د نوی پلان سره او د ښه پلان سره به لوبغاړي میدان ته ښکته کیږي او د هرې برخې لپاره به لوبډله په خپل پلان باندې کار کوي تر څو په لوبغالي کې د سریلانکا پر وړاندې
ټیم به هم غي چې د زیمبابوې پر وړاندې ولوبېد ک تبدیلی پکې راځي.
مراسم دغه وخت نو مخکې خبرې چې زه تاسو سره شریک کړم اوس د یو څلور چې کوم لوبغاړي به سبا لوبه کوي دی
هو تاسو به بل په پښتنه چې د کرکټ اکثر کارپوهان او پخوانی نړیوال لوبغاړي وي چې د هند وکټو ته په پام سره چا چې ټاس یا پچاو غټله د هغه د غټې امکان زیات دی. تاسو هلته حالات لنزدې ګوري، دا خبره څومره سمه ده؟
بالکل، ټول چې موږ تاسو ګورو په کرکټ ټاس ورته د مهمې دی لوبډل لپاره. بلته هیڅ سره کوم امدا شانتي چې لوبډل تاسو ګټي د لپاره شکل شته چې هر لوبډل چې تاسو ګټه او ته اتمن ګټه کوي.
د افغانستان د کرکټ روزونکو بیټنګ روزونکو انضمام ویل دي چې د هلمند چې ټیم سیمی فائنل یعنی ما پایلو به ترسیږي.
انضمام تر پرون ما هم خبرې وکولې چې دا د ورو وکولې چې زه خپل لوبډلې ته یعنی افغان لوبډلې ته پکې وسره په دې باور کولې شم چې مخکې پړاو تر نیم پایلو ولا شي هدف د لوبډلې همدا ده.
ډېر زیات مننه هوتک صاحب او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د کامیابیو د ټیم د اتل ولې په هیله. افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک چې وایي د افغانستان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او سبا له سریلانکا سره د هند په کلکته کې مهمه سیالۍ کې برخه اخلي. لکه څنګه چې ویل درنو اوریدونکو، تاسو نه هیله ده چې د سبانۍ لوبې په اړه دعا خو موږ ټول افغانان کوو، خو بیا هم ستاسې خوشبیني، ستاسې پوښتنې، ستاسې پیشنهادونه غواړو له اوریدونکو او دغه راز د کرکټ بورډ له مقامات سره کوري هغوی سره شریک کړو. په دې شمیرو موږ سره تاسې تماس نیولی شئ: 0 0 4 8 6 0 0 او دغه راز دوه نور شمیرې دي چې 0 0 8 2 2 5 5 او بله شمیره ده 0 0 9 2 3 5 4 0. یو اوریدونکی په لاین کې لرو، بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ. بله فکر کوم د دې اورور غږ زمون غږ نوري او همې د ټلیفون ارتباط سم نوټینګ شوی. بل اوریدونکې هم پلان کلرو او د سبا نه لوبې پړه د هغې نظر غواړو او واورو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ځان
ملسي
ډېر زیاته مننه کوو. اکثره د اوریدونکو دغه راز افغانستان ټول خلک دعاوې کوي. یو بل اوریدونکي هم اخلو او اورو چې د سمانې لوبې پړه څه نظر لري او څه وایي. مهرباني.
بله سلام علیکم خوی مرات. سلام به شما و سلام به شنونده های شما. از ما سلمی از مزولت لوگر به تماس شدیم.
مهرباني صاحب. مهرباني.
ما زیاد خوشبی هستم برای تی کرکت افغانستان انشاءالله و رحمان بازه های مردم شریف افغانستان انشاءالله برنده بازی میشه.
خو تاسو ته معلومه ګوره چې د سریلانکا ټیم هم ډېر قوي ټیم دی او قهرمان پاتې شوی دی د لوبو. څه فکر کوئ چې د افغانستان به په کوم برخه کې به ډېر زیات کوشش وکړي چې تر څو سریلانکا ته شکست ورکړي؟
درسته په خوی مراد د من ته ما تاوریک شوید هستیم. تیم ملی کرکت افغانستان مشجعات زیاد اثر نشان داد، به تیم های بزرگی دنیا را شکست داد. انشاءالله و رحمان به لطف پروردگار که تیم سریلانکا را هم شکست میدهد.
ډېره زیاته مننه کوو. یو بل اوریدونکی هم اخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني. سبا لوبې په اړه څنګه خوشبینه خو یاست او دعا هم حتما کوئ؟ څنګه څه وایي؟
چې دغه څلور ټیم د افغانستان څه چې کوم جنګېږي د دې سره کوم قوي ټیمونه دي او کوم داسې ټیمونه دي چې دوی ماتې ورکولی شي، نو دې سره کوم افغانستان کې بول خوشبین دی چې دغه لوبه وګټي؟ یعنی مطلب او کوم خطرناک دي ته دې اړه معلومات راکړي موږ ته.
دا معلومات خو به خیر موږ درته خبرو کړو. سبا له سریلانکا سره لوبه کوي. سریلانکا ډېر قوي ټیم دی او تیر دغه جام کومې لوبې چې کېږي سریلانکا ګټلې. نو ستاسې په نظر د افغانستان په کومه برخه کې زیات خوشبین یاست چې کومه برخه به ښه کار وکړي، بیټنګ که بالینګ؟
یره ان شاء الله مخه بولینګ بیټنګ ضرور خوشبین خو کوم وخت چې نړیوال په سرې جام او اساس باندې زری ملنګ په وړاندې شو چې دا ازر ملنګ چې بولنه تر بیا ته هدا پر تر وخت پوه چې اثر په بیټ باندې ولاړو، نو مخ خوشبین وي چې دا لوب وګټي. نو ملنګ یو خطرناک ملنګ دی، بده کې بیټ خنه دی کچې دا درې وکټې دې مان زلاړي شي ان شاء الله لوب زموږ طرف ته. او زموږ په کټ مطلب دا چې د تندې سره به څنګه لوب کې انګلند
هم خوشبین او هم هیله مو ده او هم دعا ده چې افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په دغه مهمه سیالۍ کې کامیابی ترلاسه کړي. له تاسو ټولو دوستانو ډېره زیاته مننه کوو او د سبانۍ ورځې شیبه په شیبه حال به د ازادي راډیو له لارې له تاسو سره شریکو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د اروزګان په دهراود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. ویل کېږي چې دا وضعیت دوام وکړي نو د ځینو سیمو د سقوط خطر هم شته. په اړه له سیمې محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د اروزګان په دهراود ولسوالۍ کې د تیر څو ورځو راهیسې سخته جګړه پیل شوې او ممکن دغه ولسوالۍ سقوط وکړي. پروند دی ولسوالی مهمه سیمه میان مندو د جګړې ورسته وسلواله طالبان ونیول او وسه د هراوت ولسوالی مرکز ته نږدې جګړه روانه ده. د هراوت ولسوالی ولسوال امین الله خالقی بابا چې په دې جګړه کې 25 افغان سرتیرو او زیات شمیر طالب وسلواله ته مرګ جوړ لاوشته.
ولسوال
په جګړه کې د وژل شو وسلوالو د دقیقو ارقامو په اړه نه خبرې شوي. خو یو امنیتي باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې ولستنه وسلوال طالبان وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان سوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې نیمای ته رسیدلې یو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د ولسته جرګې اداري پلاوی له افغان حکومت غواړي چې ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان ژر تر ژره دې جرګې ته ورمعرفي کړي. د افغانستان د ملکی هوانوردی د ادارې مسؤلین له عامو خلکو او د اړوندو ادارو له مسؤلینو غواړي چې له توپاني بارانونو او له عمله د احتمالي سیلابونو د مخنیوي لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. د کندهار د ملي امنیت ریاست لخوا د بیلابیلو تروریستي پیښو په تړاو دوه تنه نیول سوي دي. د ترکمنستان ولسمشر پر دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی دی. ټاکل شوی دی دغه سفر پر مهال به د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د تلونکي ګاز پایپ لاین په اړه خبرې وکړي. په پېښور کې په یوه بس کې بمی چاودنې 15 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد پر پخواني ولسمشر پرویز مشرف د سفر کولو بندیز لري کړ. او ترکی چارواکو درې اکادمیک کسان د تروریستي پروپاګاندا په تور نیولې دي. دا له هغه وروسته چې دوی په ښکاره توګه د ترکیې په کورد اکثریت جنوب لویدیځ سیمه کې د امنیتي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه.
دا خبرونه لنډیز مولا ملالۍ بشیر وورید او اوس هم له سباون کاکړ څخه سپورتي خبرونه اورو.
پاموکړی د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله سیالي سبا د سریلانکا له ملي ټیم سره ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو وویل چې دغه سیالي به د هند کلکتې په آیرن ګارډن سټیډیم کې سبا د افغانستان په وخت 15:30 دقیقې ترسره شي. د ښاغلي هوتک په خبره د کرکټ ملي ټیم دغه سیالي ته پوره چمتووالی لري او کوشش به وکړي چې دغه سیالي د سریلانکا څخه وګټي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د فوټبال ملي ټیم د 2013 میلادي کال په نړیوالو مقدماتي سیالیو کې د شو لوبو د ترسره کولو په هدف د قطر مرکز دوحې ته ولاړ. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به خپلې سیالۍ له جاپان او سنگاپور سره ترسره کړي. د ښاغلي کاظمي په خبره دغه سیالۍ به د حمل په څلورم پیل شي. تکل شوی دی چې د شطرنج د ملي ټیم خپلمنځي سیالۍ نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل عارف پیمان ازادي راډیو ویل چې په دغه سیالیو کې د کابل په ګډون د افغانستان له 28 ولایتونو څخه 100 لوبغاړو ګډون کړی. دا وایي تکل شوی دی چې دغه سیالیو لومړی، دوهم، دریم مقام ګټونکي نن تر غرمې وروسته مشخص شي. په دغه سیالیو کې د کابل ښار په ګډون له 28 ولایتونو څخه تر 100 ډیر لوبغاړو ګډون کړی دی. د شغلي پیمان په خبره دغه سیالیو هدف د ملي ټیم لپاره د 15 غوړ لوبغاړو انتخابول دي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
په شما ځون کې
ازادي راډیو په منځنۍ چپای 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي او په اف په کابل کې وورای. د افغانستان د دفاع وزارت وی په شمال زون کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت د اندېښنې وړ دی او د امنیت په زیاتوالي کې رول لوبول شي. په لغمان کې دینی علماو د جګړې پر خکلو خو غږ وکړ چې نور د جنگونو لاس واخلي. او په افغانستان کې د وړو پورونو ټولنوي پر داسې وي تګلارې کار کوي چې مالی سرچینو ته د ځوانانو لاسرسی آسان کړي. په شمال زون کې د دفاع وزارت امنیتي چارواکي وایي په دې زون کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت د امنیت په خرابوالي کې رول لري او د غراز د خلکو لپاره هم اندېښنې پیدا کوي. په شمال زون کې د دفاع وزارت د غیر قانوني وسلو د راټولو پروسې یا دایاق مسؤول جنرال عبدالمنان عابد وایي چې اکثره غیر مسؤوله وسلوال د خلکو په اختطاف د ملکي کسانو په وژنه او د هغوی په زنداني کولو کې لاس لري. مجیب الرحمن حبیب زی په ل مزار شریف رپورټ لري.
په شمال زون کې د دفاع وزارت امنیتي مسؤلان په دې زون کې د غیر مسؤوله وسلوالو د نفوذ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. په شمال زون کې د دفاع وزارت د غیر قانوني وسلو د راټولولو پروسې یا دایاک مسؤول جنرال عبدالمنان عابد وایي چې په دې زون کې د غیر مسؤوله وسلوالو شتون سبب شوی چې ورځ تر بلې ناامني زیاته شي. په شمال کې د ملي دفاع وزارت د امنیتي چارواکي وایي چې اغلب غیر مسؤوله وسلوال د انسان په تښتونه د وګړو په وژنه لاس پورې کوي او شخصي زندانونه یې ځانونو ته جوړ کړی دی. دا بد په خبره چې په ځینې مواردو کې یادو محلي زورواکو او غیر مسؤولو وسلوالو د دولت تر مخالف وسلوالو ډیر پر خلکو ظلم او جبر ترسره کړی دی. عبدالمنان عابد د یادو ډلو د موجودیت په اړه وایي
در تمام ناامنی ها قانون شکنی
دی وایي په ټولو ناامنیو کې او د قانون په ټولو سرغړونو کې هم دا کسان مسؤول دي. دوی د قانون څخه سرغړونه کوي، د قانون د حاکمیت پلوی نه کوي او شخصي مابس لري تر څنګه په نامنۍ هم لاس پورې کوي. په عین وخت کې بیا د بلخ ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکي هم په خپلو سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو د حضور په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې محلي زورواکي او وسلوال له دوی څخه وشور ټولوي او پرې زور زیاتی ترسره کوي. دین محمد حکیمي د بلخ ولایت له اوسېدونکو څخه دی، هغه یې په اړه وایي.
دا خورور نن سبا دغه اکثره خودسره وسلوال کسان دي چې دوی مشکل خلکو ته جوړوي او هر ځای کې دوی غلاوي کوي، هر ځای کې دوی سرکونه نیسي، هر ځای کې دوی خلکو ته مشکل جوړوي، ډېر لوی مشکل خلکو ته جوړوي. او دا خلک وپېژندل چې څوک دي، د کوم ځای دي، چې کار دي، دوی څه کار کوي. دوی اکثر غلاوي دا خلاف د قانون کارونه دا خلک کوي چې دوی خودسره وسلوال دي.
په عین حال کې د بلخ امنیه قمندان سید کمال صدد هم په دې ولایت کې د محلي زورواکو او غیر مسؤوله وسلوالو د شتون د پخلي تر څنګ وایي چې دوی په هڅه کې دي تر څو ډېر شر د یادو کسانو څخه غیر قانوني وسله راټوله کړي. د بلخ امنیه قمندان وایي چې دوی د نوروز جشن د لمانځنې په هدف اوس مهال حتی هغه کسانو ته چې د وسلو د لیږد اجازه لري اجازه به ورنه کړي چې له ځان سره وسله ښار ته دننه را انتقال کړي. سید کمال صدد یې په اړه داسې وایي: موږ حتی د هغو کسانو څخه صلاح راټولوو چې قانوني جواز لري، دا ځکه چې نه غواړو د نوروز په درشل کې کومه ناامني رامنځته شي او موږ په یادو کسانو ته ښار ته دننه د وسلو د انتقال اجازه ورنه کړو. جنرال عبدالمنان عابد وایي چې د سولې پروسې سره د یو ځای شویو طالب وسلوالو څخه له دې سره چې پخوانۍ وسلې ترې نه دي اخیستل شوي، بلکې هغه کسان چې د سیمه ییزو پولیسو لیکو ته جذب شوي، نوې وسلې هم د دولت له لوري ورکړل شوي دي. دی وایي په کلو او بانډو کې هغه کسان چې طالبان ول او د سولې له پروسې سره یو ځای شوي ترې اصلاح نه ده ټوله شوې، بلکې د سیمه ییزو پولیسو لیکو ته کوم کسان چې ور یو ځای شوي دي د دولت له لوري نوې اصلاح هم ورته ویشل شوې ده. باید یاد شي چې تر دې دمخه هم د بلخ محلي چارواکو په دې ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په ډیری مواردو کې یاد سیمه ییز زورواکي او غیر مسؤول وسلوال د خلکو په وژنه او له هغوی څخه د پاچ پر راټولولو کې هم لاس لري. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
په لغمان کې دینی علماو د جګړې پر خېلو خو غږ وکړ چې نور دې له جنگونو لاس واخلي او یو والی ته غاړه کېږدي. له دې غونډې درې اونۍ وړاندې هم دینی علماو ورته غونډه جوړه کړې و چې دا د هغې غونډې په تعقیب بله ناسته و. په دې اړه نور حال جلال آباد زموږ د همکار شاه محمود شینواري په ریپورټ کې ورو.
مولوی عبدالغفور خمینی وویل په هیواد کې د روان وضعیت په اړه دینی علما مسؤل دي چې خپل غږ پورته کړي او د خپلمنځي جنگونو پر ضد فتواوې ورکړي.
ځکه علما د عوامو مرجع ده، اهل علم دي، د عوام اعتماد ده، اونش مطلب باندې دا یو ډیر معتمد مرجع ده او د علما مسؤلیت د الله په نسبت باندې ده. لکه څنګه چې دی دا ولسی اول دوډو سال په مقابل کې جهاد ته تشویق کړي، اوس دا ولس او دا ملت سولې ته تشویقي. دا د علماء بهتري ونډه ده، د منابرونو په محافلو کې، په مساجدو کې، په درسي حلقو کې دا د علماء ونډه ده چې دا سولې تشویقي چې د موږ ملک امن امان او سوکالي رشي.
یو بل دینی عالم مولوی محمد یونس شمخیل وویل په سولې او یووالي کې د هیواد او اسلام ګټې نغښتې دي. نوموړي وویل دا چې اوس د دولت مخالف لوري حزب اسلامي حکومت سره د مخامخ خبرو ته لیوالتیا ښودلې دا د سولې راتګ لپاره شین چراغ دی. دی وایي نورې وسلوالې ډلې دي هم د ملي ګټو خوندیتوب په خاطر د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
زه دا دوه ورځې کېږي چې خبر شوم چې محترم حکمتیار صاحب صلح ته لیوال دی. زما خپله نیکپالي دا دی حکمتیار لیوالې دل داسې فکر وکړي چې ټول افغان لیوال دي او انشاءالله دا به کامیاب گامی د صلح او صلح به بیا راځي انشاءالله. زما دا یقین دی چې دغه پراتلو باندې افغانستان کې به امن به راځي او صلح پورې رام به مضبوطي.
د لغمان د حج اوقاف رئیس سید نجیب الله هاشمی وویل دا د دینی علماو مسؤلیت دی چې د دولت مخالف لوري سولې ته وهڅوي. هاشمی وایي په دې ټولنه کې دغه ډول حرکتونه ګټور دي او دینی علما به تر هغه پورې خپلو ناستو ته دوام ورکوي تر څو له هېواده د خپلمنځي جنګونو ټغر ټول شي.
علما یعنی ډیر زیات څه کولای شي چې د خپل وطن لپاره سرقم قومونه منسجم کی سرقم اتفاق او اتحاد ته خلق راوبلي. یقینا علما کرام په دې کې ډیر لوی لاس لرلی شي او موږ باندغه خاطر باندې علما دې ته هڅو او دې اندغه هدف هم دې غونډې همدغه ده چې علما کرام نور د پخوا په سر باندې آرام کیننی.
د لغمان دینی علماو د سولې او یووالي په خاطر د ناس داسې محال تر سره کړه چې لیوی خو د حکومت او طالبانو ترمن د خبرو هڅې روانې دي او بل پلو د حکومت مخالف لوري حزب اسلامي دولت سره د مخامخ خبرو ته لیوالتیا ښودلې او په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د دوی ترمن د روغې جوړې خبرې تر سره شي.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوري او دا شیبا خبری ساعت اوري. په افغانستان کې د وړو پورونو ټولنوي پر داسې وی تګلارې کار کوي چې مالی سرچینو ته د ځوانانو لاسرسي آسان شي. د دې ټولنې مسؤلانو د چهارشنبې پر سپدی اړه جوړ شوې غونډې ته ویل چې لدې کار څخه هدف لمالي اړخه د ځوانانو خود کې فائده. په همدې حال کې د ځوانانو چرموي نیتوي د همدې پروګرام پر اساس به هغو ځوانانو ته مالی سرچینې برابر شي چې غواړي سوداګري وکړي. قسیم سولمل او د موضوع پړنور.
افغانستان د نړۍ هغه هیواد چې زیات وګړي ځوانان دي خو اوسګاری پکښې تر نام نه ورسته تر ټولو لوی ګواښ بلل کېږي. اوس د افغانستان د وړو پورونو ټولنه وایي غواړي داسې یو تګلاره رامنځته کړي چې له مخې ځوانان وکړی سي په اسانۍ سره له بېلابېلو مالي بنسټونو څخه د کار کولو په خاطر پورونه ترلاسه کړي. د دغې ټولنې مشر ډاکټر حشمت سیار امرخیل د چهارشنبې پر ورځ خبر اعلان ته وویل د دې کار څخه هدف ځوانانو لپاره د کاري زمینو برابرول او د هغوی د سوداګرۍ پراختیا ده.
غواړو چې دغه بنسټونه مالی چې دي دوی وکړی سي په اوږده مدت کې اوږده وخت کې دغه ځوانانو ته هغه سهولتونه برابر کړي تر څو دوی خود خپل خودکفا او خپل تجارتونه په وجود راوړي.
ښاغلی امرخیل وویل دا پورونه اسلامي دي چې تر ډېره د سوداګرۍ صنعت کرنې او داسې نورو برخو کې د لګولو لپاره ځوانانو ته ورکول کېږي. نوموړي وویل دغه پورونه په درو برخو ویشل کېږي چې واړه او نیمه متوسط پورونه افرادو ته ورکول کېږي او متوسط پورونه چې د شرکتونو او یا هم نور بنسټونو لپاره دي. د ده په وینا واړه پورونه له لسو زرو نه پیل بیا تر دېرش زر افغانۍ دي. نیمه متوسط پورونه له پنځوسو زرو افغانیو نه تر یو لک افغانۍ پورې دي او متوسط پورونه له یو لک افغانۍ څخه تر یو میلیون افغانۍ پورې دي. ډاکټر امرخیل همدارنګه وویل چې دغه پورونه د مالیې وزارت تر څارنې لاندې له هغو پیسو څخه ورکول کېږي چې له افغانستان سره مرسته سوی دي. دغه پروګرام د ځوانانو د چارو معینت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په همکارۍ برابر سوی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینت د پروګرامونو مسؤل حضرت الله شریفی خبر اعلان ته ویل دا وړ پورونه له ځوانانو سره مرسته کوي چې هغوی خپل طرحې عملی او پانګونه پرې وکړي.
مونږ په دارسه کې کار کوو چې څنګه وکړل شو هغه د دوی د ځوانانو د استعدادونو راوځړو او خپل ځوانان خپل استعدادونو ته د خپل وطن په جوړولو کې خپل ځوانان دا سرمایې څخه ګټه واخلي چې خپل همدغه داخلي نهادونه ورته برابر کړي.
د وړو پورونو د ټولنې د معلوماتو له مخې تر اوسه شاوخوا څلور لکه او اته اویا زره کسانو او یا هم بنسټونو له همدې لارې د نهه میلیارد افغانۍ په ارزښت پورونه ترلاسه کړي او په افغانستان کې ورباندې پانګونه کړې ده. په افغانستان کې د ځوانانو د اوسګارۍ لوړ ارقامو ته په کتو د دا ډول پروګرامونو پلي کېدل یو مهم ګام بلل کېږي تر څو هغوی له مالي اړخه د خودکفایي تر څنګ په هیواد کې دننه پانګونه وکړي او په کار بوخت واوسي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د سوداګری وزارت او د مجتمع تجارت مایع صلح شاوخوا دیر شو هغهسته مډالونه ورکل چې په افغانستان کې د په امریکا کې د سوداګری لنډمهاله روزنیز پروګرامونه پای ته رسولې دي. د دې ټولنې مسؤلانو ویل افغان مېرمنو په دې پروګرام کې د منیجمنت په سوداګرۍ کې د نوښتونو د سوداګریزو پروپوزلونو د جوړولو د پلانونو د ښه پلي کولو او داسې نورو اړوندو فعالیتونو د ترسره کولو فني لارې چارې زده کړې دي. د سوداګرۍ اوسنیو د وزارت چارواکو ویل هڅې تیزې شوې چې د حکومت د اړوندو ارګانونو په مرسته د سوداګرۍ په برخه کې د هیواد د ښځو ظرفیتونه لوړ شي. تفصیل لخان محمد سین خاورو.
د مجتمع تجارت مایع صلح په نوم د ټولنې مسؤلین وایي له کابل لسو کلونو راهیسې د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت په همکارۍ د سوداګرۍ په دغه پروګرام کې په لسګونو افغان مېرمنې شاملې کړې او د ظرفیتونو د لوړولو په هدف یې امریکا ته لیږلې دي. د دې ټولنې رئیس حبیبه صادقی وایي چې د دې پروګرام له لسمې دورې څخه کابو 15 افغان مېرمنې فارغې او هیواد ته راستنې شوې دي. یادو مرمنو ته د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دې ټولنې او د سوداګرۍ د وزارت د چارواکو لخوا مډالونه ورکړل شول. مرمن صادقي وویل دا خزي به وکړی شي چې په خپلو فعالیتونو کې د سوداګرۍ په مختلفو برخو کې بدلونونه راولي.
با مدت 10 هفته برنامه های آموزشی در داخل کشور افغانستان
دوی لس اونه په هیواد کې دننه د سوداګرۍ روزنیز پروګرامونه پای ته رسوي. له هغې وروسته ځینې 15 غوره کیږي او د امریکا د تجارتي ظرفیتونو د لوړولو په پروګرام کې د شاملېدو لپاره هغه هیواد ته استول کیږي.
مرمن صادقی دا هم وویل دا پروګرام 10 کاله دمخه پیل شوی او هر کال پکې د افغان مرمنو یو 15 کسیز ګروپ شاملېږي. د دې ټولنې مسؤلینو دا هم وویل تر اوسه چې له دې پروګرام څخه افغان مېرمنې راستنې شوې او د سوداګرۍ په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه پیل کړي ښې نتیجې ورکړې دي. دوی وویل د دې پروګرام له برکته اوس مهال په هیواد کې داسې مېرمنې شته چې د فابریکو خاوندانې او ګڼو ښځو ته د کار زمینې برابرې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکو وویل هڅې کوي چې د سوداګرۍ په چارو کې د افغان مېرمنو ظرفیتونه لوړ او د سوداګرۍ په ځینو برخو کې ورڅخه کار واخلي. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواری وویل
هدف اساسي برنامه یې چې ما چې سمې توانیم کې تجارت از شکل سنتي
د دې پروګرام هدف دا دی چې څنګه کولای شو تجارت له دودي سیستم څخه مسلکي ته راوړو. په دې برخه کې خځې ډېرې مهمې دي. تر اوسه په مجموع کې له دې پروګرام څخه شاوخوا 300 خځې فارغ شوې او هر یوې په خپلو فعالیتونو کې لږ تر لږه 28 خځو ته د کار زمینې برابرې کړې دي.
له دې پروګرام څخه فارغ شوې یوې انجلۍ فاطمه له حکومت وغوښتل چې د کار زمینې د ورته برابرې کړي. خلک وایي په سوداګریزو چارو کې د ښځو د فعالیتونو لپاره د حکومت لخوا لازم شرایط برابر شوي نه دي، خو حکومت وایي چې په دې برخه کې پلانونه لري او له پلي کېدو سره به افغان مېرمنو ته په سوداګریزو برخو کې پراخې ونډې ورکړل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا ولسی جرګې د اداري پلاوي له حکومت غوښتي چې د دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدان د جرب یا د جرګې تماریفي کړي. د دې جرګې دوه منشي عرفان الله عرفان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د لوی څارنوالۍ او د کورنیو چارو وزارت کاندیدانو فرمانونه د ولسمشر لخوا صدر شوي چې په راتلونکې اونۍ کې به د رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. که څه هم چې حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته د کاندیدانو په اړه بحثونه کړي او په دې اړه غیر مستقیمې پریکړې ته هم رسیدلې دي. رحمت الله افغان پی رپورټ لري.
د افغانستان ولسی جرګې د اداري پلاوي له بشپړېدو وروسته په خپل عمومي غونډه کې په لومړي ورځ له حکومت وغوښتل چې په ادارو کې د سرپرستانو پر ځای دې جرګې ته کاندیدان د رایو اخیستو لپاره معرفي کړي. د دغې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر د لوی څارنوالۍ او د کورنیو چارو وزارت ته د کاندیدانو فرمانونه صادر کړي چې را روانه اونۍ به د یو رسمي مکتوب له مخې یا د جرګې ته د رایو اخیستو لپاره معرفي شي.
وزیر داخله او د عمله لوی ریاست سرپرست مونږ ته معرفي کړي د رایو لپاره. وزارت دفاع هم یو کس معرفي کړي ترڅو موږ کولای شو د امنیتي لوړ خوستان د سرپرستۍ نه خلاصو.
څه موده وړاندې ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته تاج محمد جاهد او د لوی څارنوالۍ لپاره فرید حمیدی د سرپرستانو په توګه وټاکل چې اوس یاد کسان اړوندو ادارو ته د کاندیدانو په توګه معرفي شوي دي. که څه هم دولت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته د کاندیدانو په اړه بحثونه کړي او په دې اړه یوې پرېکړې ته هم رسېدلي دي. د دې جرګې غړي قادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د حمله رخصتیو وروسته په ادارو کې د سرپرستانو پر ځای کاندیدان ولسي جرګې ته معرفي کړي.
د ما معلومات دا دي چې د دفاع وزارت او د امنیت ملي ریاست لپاره هم دوی نمایندان غیر مستقیم تر اوسه پورې بس پیښوي ټاکلې دي. ډېر امکان لري چې د نوروز رخصتۍ نه وروسته درې وړه یو ځای را معرفي شي.
که څه هم ښاغلي ځاځي په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو زیاته یې کړه چې امکان لري د دفاع وزارت او ملي امنیت د اوسنیو سرپرستانو پر ځای نوې چیرې ولسي جرګې ته د کاندیدانو په توګه معرفي شي. د ملي وحدت حکومت لا جوړېدا نږدې اتلس میاشتې اوړي، خو د افغانستان دفاع وزارت او لوی څارنوالۍ تر اوسه هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او له څه مودې راهیسې د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
درې خبری سات په دوام کې د خوست په اړه دوه رپورټ لرو. لومړی دا چې په خوست کې د کلونو دښمنی په دوستۍ بدله شوې، او بل دا چې عام روغتیا ریاست یې وایي چې د نرسنګ او قابلګۍ په پیلیدونکي پروګرام کې به د اطرافو انجونې ګډون کوي. دا سه شنبه پر اوس په خوست کې د قومي مشرانو په هلو ځلو د دوو کورنیو ترمنځ دیرش کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. یاد لانجه چې د قومي پیوستون شورا د مشرانو په هلو ځلو منځګړتوب ختمه شوه. په خوا د دواړو مخالفو کورنیو شپږ کسان پکې وژل شوي. مخالفو کورنیو د خوست ټولو قومونو د مشرانو په مخ کې د دښمني رنګ کړه او یو بل ته د دوستۍ غېږ ورکړې. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د خوست د تړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو د حاجي دمساز او حاجي اول خان کورنیو ترمنځ زیاده دښمني د ګډ سوداګریز کاروبار په وخت کې رامنځته شوې وه، او د جرګمارو په وینا په یاده موده کې شپږ تنه د دواړو کورنیو هغه د خبرې او کار سړي وژل شوي، او له دې سربیره دواړو لورو ته پکې ډېر زیات مادي تاوانونه هم رسېدلي ول. د حکومت د اجرایه رئیس لوی سرکار غازي نواز تڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې کورنیو روغ جوړې د نورو دښمنیو د پای ته رسېدو لپاره دروازه پرانیسته.
د جاورې حسابې وي چې هغه حسابې په واجب باندې تقریبا دغه شپږ کسان وژل شوي وي او څه تعداد زخمیان وي، او هر حالاتو کې به د مرګ یو بل په قتل کول په انتظار وي. او خوشبختانه چې دا کار وشو، د دوی دغه غټه ژوره دښمنۍ په دښتي بدله شوه. هغه بدی هغه دښمنۍ چې په متاسفانه په خوست کې د خلکو په منځ کې شته، د هغه دپاره د سولې دپاره یو دروازه خلاصه شوه.
د دې سوري یو تن منځګړي حاکم ولی تڼي د شوي روغې جوړې په اړه داسې ویل:
مړم په مړې ولګول، یو زخمی وای زخمی یو نیم لاک ریپای ورکړې، یوم په څه ورکړه بس اچھا ہی سبھی چپمان کے واغ میں تو وکڑا پندم تی او بو یو دا خلص کڑا مڑن سر ول گول دین سر ورنا
دیو جانب مشر حاجی دم ساس پدی بدی کی دی وشل شو کسانو نمونه اخلی وای چی د قومونو د پیوستون شورا د مشران منزګری تو به دخمنی ختم شوه.
زین زیر گل یو بت زیر گل یو مدرس خان د دموګ طرف وی ای د طرف یو وزیر یو شرمامد یو اصل خان د بل جنبی طرف وی دا په شهادت ورسدل دا نه د قومون پیوستون شوره فال زال داس پنګيري خو خکړي وي دا غ منډه ترډ وکړ وکړ به له حقا دغه ته یې پای ټکا کی خا یې موږ د مشکل اوس الف و.
د بل جانب مشر حاجی اول خان هم پر وغه جوړه خوخي سرګند کړه، او له هغو کسانو چې تر اوسه په خپل منځو کې دښمنۍ شته وغوښتل چې دښمنۍ او مخالفتونه دي ختم کړي.
دلان جا د دېغه مشرونه په حال زال سره پای ته ورسدا او موږ ته یې جوړه وکړه موږ خاصي خشودي او بیا د ټول مشرونه کشرونه نه داد
یاد دیوی لپخوانه د پولی په دواړو غاړو کې د دخت و غرونو او نور مسلو پر سر د خلکو کلو او قومونو ترمنځ یو شمېر خپلمنځي دښمنۍ موجودې دي، چې د کتونکو په وینا دا دښمنۍ او مخالفتونه ډېر کله د ناکراریو لامل هم شوي. خو تر اوسه د افغان حکومت له لوري د دې ټولنیزې او اوږدې ستونزې د اساسي حل لپاره د پام وړ اقدامات نه دي ترسره شوي. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
جنگ جولک سول خواهد.
سول او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کهوی.
دا خوست دا امر اختیار ریاست چارواکی وی چې د نرسنګ او قابلګۍ په پیلیدونکو دوه کلن پروګرام کې به دا ځل د هغو نجونو ګډون ته لومړیتوب ورکوي چې په اطرافو کې اوسیږي او ژمنه یې وکړه چې له فارغېدو وروسته به د ولسوالیو په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې دندې ترسره کوي. په دې اړه له سیمې لنجیب الله الوخیل رپورټ لري.
دا ځل په خوست کې د اومې دورې د نرس قابله او د روزنې دوه کلن پروګرام کې د ګډون لپاره هغو نجونو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې د اطرافي سیمو وي، هلته استوګنه ولري او دا ژمنه وکړي چې تر فارغېدو وروسته به په خپلو ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د نرس قابله کې په اومه دوره کې به 8 نجونې زده کړې وکړي. خو د شمولیت په ازموینه کې خواوشا 300 نجونو چې 12 ټولګۍ بشپړ کړی برخه واخیسته. د دوشنبه په ورځ د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر سید انور یوسفزي آزاد رادیو ته د دې پروګرام مخې په دې توګه څرګندې کړې.
د دې هدف دا دی چې موږ په جمعیه کې د مور او د ماشوم مړینې کچا راټیټ کړای شو. د خدمات په خوا داسې و چې په مراکز کې به نسبتا هر څه ته خدمات عرضه کېدل، اطراف د دې خدمات نه بې برخې پاتې شوي وي. نو د دې مور او ماشوم مړینه د نړۍ په کچا د افغانستان ملک چې و دا تقریبا په ټاپ یا په اواله مملکتې کې تر ډېره زیاته د مور او د ماشوم مړینه لرله.
د عامې روغتیا د سرپرست رئیس په وینا د افغانستان په کچه د شته احصایې له مخې 14 کاله وړاندې د ټول هیواد په کچه 450 تنې نرس قابلګانې وي چې د مسلکي قابلو دا شمېره اوس 5000 ته پورته شوې. خو د دوی په خبره د افغانستان نفوس ته په کتو 12000 نرس قابلو ته اړتیا موجوده ده. د سورایا په نوم د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د حسنزیو د لیسې زده کوونکي چې په دې ازموینه کې ګډون کړی هیله وښوده که چیرې نوموړی د پروګرام ته بریالی شي نو په خپله ولسوالۍ کې دنده اجرا کوي او د مور او ماشوم د ژوند د خوندیتوب لپاره به خدمت کوي.
انشاءالله په هر ولسوالۍ خوندې راغلي او دا هلته مسلکي زده کړې ورکې کیدای شي. هغې ولسوالۍ کې ډېره د مړینې کچه راټیټه کړي، ډېرې د میندې ژوند وژغوري او کیدای شي هغې سره ډېره مرسته وکړي. ډېرې ولسوالۍ د مرکز څخه لرې د هغه مرکز
د خوست ولایت شورا استازی اصغر اکاخیلی از پروگرام ګټور بولي او غوښتنه کوي چې پروگرام د وغځېږي او د شاملونو شمېر دې هم ډېر شي.
غوښتنه کوو نور هم چې او پرله پسې شي، ځکه ضرورت لرو موږ په ولسوالۍ کې. ډېرې لرې ولسوالۍ دي چې هلته د مور او د مړینې کچه زیاته ده، باید دا پروګرام نور هم لوړ شي، نفر هم زیات شي.
د روغتیا د برخې د چارواکو په وینا نږدې 1.5 لسیزه وړاندې په افغانستان کې په هرو 100,000 مېرمنو کې د زیږون پر مهال خواوشا 1400 ښځو ژوند له لاسه ورکوه او اوس مهال د روغتیایي خدمتونو په ډېرېدو د مړینې یاد اندازه 300 تنو ته راټیټه شوې. خو لا هم روغتیایي کارکوونکي په دې برخه کې د نړیوالو مرسته کوونکو په ملاتړ په دې هڅه کې دي چې شته ارقام نور هم راکم شي.
په دې خبري سات کې مو د دې موضوعاتو جزئیات واوریدل. د امریکا پوځ په افغانستان کې به له بحث او څېړنې وروسته وضعیت ارزه کوي او له هغې وروسته به پریکړه کوي چې څومره عسکر له 2014 کال وروسته هم په دې هیواد کې پریږدي. د افغانستان سرحد ته نږدې تاجک او روسي سرتیرو پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په دې اړه مو هم په همدې خپرونه کې رپورټ واورېده. د اروزګان په دیر او دولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې او ویل کېږي چې که وضعیت دوام وکړي نو د ځینو سیمو د سقوط خطر هم موجود دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا ته د هند په کلکتې کې له سریلانکا سره د 20 جام په سیالیو کې مهمه لوبه ترسره کوي. افغان لوبغاړي وایي د دې لوبې د ګټلو لپاره پوره چمتووالی لري.
माता
تصویروں جوڑو مستا زپ تصور کے تصویر